از ما قضاوت از شما.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د سفیول استان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري په دغه پروګرام کې رامین کاکړ سره په تخنیکی همکاري کې د وړاندې اوري چې پولیسي جرګه کې د انتخاباتو اړوند جمهور رئیس پر تقنینی فرمان بحث نن هم به نتیجې پای ته ورسید. دا اوري چې د ولسمشر په خوانی سلاکار عبدالولی محمدی د هوشمند خارګوټي د حقیقت موندنې د هیئت پر څېړنو سخت انتقاد کړی دی. دا نور مهم راپورونه هم درته لرو، خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وی.
د کورنوي چارو وزارت وایي د یوې تښتول سوې هندي میرمنې د خلاصون هڅې جدي سوي. د ننګرهار د هسکې مینې امنیه قمندان او شپږ پولیس ووژل شول. بلخوا په سوریه کې دوو چاودنو لږ تر لږه اته کسان وژلي. د کورنوي چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د تښتول سوې هندي میرمنې د خلاصون لپاره هڅې پیل سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا هڅې د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس مخته ځي.
د کابل پولیس له کشفي، استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږۍ کار کوي څو د تښتول شوې میرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي.
دغه هندي ښځه د جمعې په شپه د کابل له تایمني سیمې څخه تښتول سوې ده. څو وخت مخکې په ننګرهار کې هم نامعلومو وسلوالو یوه استرالیایي ښځه تښتولې چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو په یوه حمله کې د هسکې مینې د ولسوالۍ امنیه قمندان او شپږ پولیس وژلي دي. د ننګرهار د والي ویان او تولا خورجاني نن ازادي راډیو ته ویل چې داعش ډلې دغه حمله تېره شپه شاوخوا دوې بجې د هسکې مینې ولسوالۍ پر امنیه قمنداني کړې ده.
په دې پیښه کې د هسکې مینې ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمود په ګډون 15 پولیس شهیدان شوي او شپږ نور ټکن شوي دي.
په هرات کې لسګونو محصلانو د ولایت مقام مخې ته په یوه مظاهره کې له چارواکو وغوښتل چې د یو وژل سوي محصل قاتلان ونیسي. مظاهره چانو چې د وژل سوي محصل جسد یې له ځان سره لېږدوه خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منل سي لارې به د خلکو پر مخ وتړي.
امروز عاملین اصلی در ضد ذری ها میچرخند. پانتون را بسته خواهیم کرد، مقام ولایت را بسته خواهیم کرد.
خود هرات ولی محمد آصف رحیمی ویلی چې امنیتی ځواکونو له پیش سره د تړاو په تور شپږ تنه نیولی او پیشه تر څیړنې لاندې ده. د پنځمې په ماښام نامعلوم وسلوالو د هرات پانتون یو محصل په چړو وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه سوې چې په لویو لارو کې د مسافرو د برمته نیونې د مخنیوي په هدف له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو کار واخلي. د دې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا په دې اړه پر یوه اساسي طرحه کار کوي او ډېر ژر به تصویب سي.
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور استول شوی چې د ملکي خلکو د اختطاف یا تښتونې څخه د مخنیوي لپاره خپلو ټولو امکاناتو او د خپلو ټولو ظرفیتونو منظمه او مؤثره استفاده وکړي.
بلخوا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان برخلیک ته د ولس جرګې ځانګړې سوې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان نن د بحث لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې سو چې د وکیلانو له بېلابېلو بحثونو سره مخامخ سو. د ولس جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل سبا به یو ګډ کمیسیون یو ځل بیا د دغه قانون په اړه بحث وکړي.
هر با یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم میگن جلسه را دمجه ختم میکن و آخر دوان الحمدلله.
د سوریه رسنی وی نن د پلازمینه دمشق په مربوطاتو کې د شیعاګانو یو زیارت ته نږدې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه اته کسان وژل سوي او تر لسو زیات نور ټپیان دي. راپورونه وایي دغه چاودنې چې یو زن وژون کیبرید او بله موټر بم چاودنه وه د سیدی زینب زیارت د خولي دروازې ته نږدې سوي دي. دغه زیارت ته هر کال په زرګونو کسان ورځي. ایمق خبري اژانس چې د داعش په ملاتړ خبرونې کوي ویلي چې داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی. بلخوا د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی د وژل سوو کسانو شمیر شل تنه او د ټپیانو شمیر لسګونه شي. د لیبیا ځواکونه وایي چې له داعش سختریزې ډلې یې د سرت ښار بندر بیرته نیولی دی. حکومت وایي په عملیاتو کې دوه سرتیري وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. سرت ښار چې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي پلارنی ټاټوبی دی له عراق او سوریې بهر د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. د لیبیا قواو تیره میاشت د دې ښار د بیرته نیولو لپاره جګړه پیل کړه. د اسرایل پوځ د یوه فلسطیني سړي کور ونړاوه. دغه فلسطیني په دې تورن سوی چې یوه یهودي ښځه یې د هغې د ماشومانو په مخ کې وژلېده. د اسرائیل سرتیرو نن سهار د لویدیځې غاړې په یاتا کلي کې د مراد بدر عبدالله ادعیس کور ونړاوه. د ده مور ماها ادعیس له رویټرز آژانس سره په خبرو کې وویل:
والله انا بحكي لهم يعني
زه ښکاره پیغام ورکوم چې دا یو ظالمانه اشغال دی. دا چې دوی دا کور ویجاړ کړ، فکر کوي چې انتقام یې واخیست. نه، دې کار موږ نور هم غښتلي کړو، نور هم د خپل خدای شکر پر ځای کوو.
د اسرائیل د پوز په وینا، دغه فلسطینی په جنوري میاشت کې د دفنا میر په نامه یهوده ښځه چې د شپږو اولادونو مور وه، په یهود میشته سیمه اوتنایل کې د چړې په گزارونه مړه کړې وه او بیا له هغه ځایه تښتېدلې وه. دغه فلسطینی وروسته ونیول سو. اسرائیل وایي د کورونو د نړولو هدف په راتلونکي کې د فلسطینیانو د بریدونو مخنیوی دی، خو فلسطینیان دغه کار ته د ډله ییزو مجازاتو په سترګه ګوري.
خبرونه مو لازدی راډیو واوریدل. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په ولسي جرګه کې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس پر تقنینی فرمان بحث نن بې نتیجې پای ته ورسید.
امی اجندا بسیار کلان اجندا است. تصمیم گرفتن شما یک مقدار تأمل حوصله را میخواهد.
ولسمشر پخوانی حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي ویل د هوشمند خارګوټي په قضیه کې البته د په برخه کې بی عدالتي شوې ده.
هیئت موظف گزارشش یا سفارشی نوشته شده یا با جهل و نادانیشان گزارش تهیه کردند.
په کابل کې دینی عالمانو له ټولو عالمانو وغوښتل چې د انسان د وینې تویونې په وړاندې دې ودرېږي.
از همه ملت و علما خواهش میست در برابر ریختن خون برادر مسلمانتان خاموش نشستن جنایت.
دانور راپورونه لازادی راژیو آره. په ولسی جرګه کې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس پر تقنینی فرمان بحث نن بې نتیجې پای ته ورسید. دا فرمان چې د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تصویب لپاره په اجنډا کې شامل شوی و، د وکیلانو د ضد او نقیض نظریاتو په سره مخامخ او تصویب یا نه تصویبېدلې راتلونکي غونډې ته پاتې شو. تفصیل د خان محمد سیمت په راپور کې.
داسې انګېرل کېده چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس د تقنینی فرمان برخلیک به د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې سرګند شي، خو دغه فرمان د جرګې د غړو د ضد او نقیضو غبرګونونو سره مخ او تصویب او نه تصویبېدلې راتلونکي غونډې ته پاتې شول. د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې پر دغه فرمان د جرګې کمیسیونونو په درې جلسو کې بحثونه کړي او په پام کې و چې په عمومي غونډه کې پرې وروستی بحث ترسره شي. د جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مسؤول سید محمد حسین شریفی بلخابی وویل د کمیسیونونو په درېمه غونډه کې یوازې یو اختلافي نظر مطرح شوی و. ښاغلی بلخابی وویل د کمیسیونونو په غونډه کې اختلافي ټکي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په اړه د جمهور رئیس او اجرایي رئیس مشوره په ګوته شوې ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړو ویل د اختصاصي کمیسیون په وروستۍ غونډه کې ګډون نه درلود او ځینو بیا ویل چې دا فرمان یې رد کړی دی. د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي میربت خان منګل په دې اړه خپل نظر داسې سرګند کړ:
د مواصلاتو مخابراتو کمیسیون کې په کور کې په دلایلو رد کړی دی چې دلایل یې ټول هلته موجود دي.
ولسی جرګې په خاطر دې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس لومړی فرمان رد کړی و. له دې وروسته په دې اړه د جمهور رئیس دوهم تقنینی فرمان شاوخوا دوه میاشتې مخکې بیا هم ولسی جرګې ته وسپارل شو. د جرګې ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې له دې زیات د دې فرمان ځنډېدل د هیواد په ګټه نه دی. د جرګې غړي فوزیه کوفي وویل:
هغه دوستان چې غواړي انتخابات ترسره نشي او هیواد د بحران خواته لاړ شي، دوی خلکو ته نشي ورتللی او غواړي چې پر دې قانون بحث ونه شي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د وکیلانو د ضد و نقیض و نظریاتو له وړاندې کېدو وروسته د فرمان په اړه وویل:
دا اجنډا ډیره لویه ده. ستاسې تصمیم نیول یوه اندازه او سلاح او زغم غواړي. نن تصمیم نیسئ او سبا پرې پښیمانه کیږئ او د خلکو ذهنونه نشئ راټولولی. سبا یوه غونډه جوړه کړئ او تصمیم ونیسئ.
په خاطر دې ولسی جرګې ویلي و چې د جمهور رئیس په دوهم فرمان کې حکومت او ولسی جرګې یو لړ بدلونونه راوستي دي. سره لدې چې د دې فرمان تصویبېدو ته د افغانستان خلک په تمه دي، خو د وکیلانو ضد او نقیزو نظریاتو ته په کتو سره معلومه نه ده چې دا فرمان به په راتلونکي غونډه کې تصویب شي او که نه.
ومورېدل چې په ولسي جرګه کې د انتخاباتو اړوند د جمهور رئیس په تخنیني فرمان بحث نن بې نتیجې پای ته ورسید. اخوا اکسین یا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي پر حکومت د یو شمېر ډلو نفوذ د دې سبب شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تخنیني فرمان وځنډیږي. د دغه فرمان د ځنډیدلو د عواملو په اړه د ازادي راډیو خبریالې ناجیې صافی د اکسین شبکې له مشر جانداد سپینغر سره خبرې کړې.
د دې جنجالونو تر شا خو د اول نه موږ چې ګورو دغه پروسه د اصلاحاتو زندانۍ ده. د یو خاص سیاسي ګروپونه شته دی په چې هم په حکومت کې موجود دي چې په ریاست جمهور باندې نفوذ لري، په رئیس اجرایه هم نفوذ لري. په عین حال کې دغه ګروپونه دا توانایي لري چې په پارلمان کې هم د ځینو غړو سره په تماس کې دي او لابي کولی شي. دغه ګروه یا دغه سیاسي ګروپونه دغه اصلاحات تخپل په تاوان ګڼي، مخصوصا تغیرات په کمیسیونونو کې، ځکه دوی په دې باور دي که کمیسیونونو د اصلاحات صورت ونیسي او د دې لارې نه کمیسیونونو کې تغیرات راشي نو دوی به په کمیسیونونو کې خپل افراد ونه لري او په آینده کې به ونشي کولی چې خپل خاص افراد پارلمان ته راوړي او په دې توګه خپل هغه سیاسي اقتدار او قدرت وساتي.
په مشخص ډول کراته وي کومې ډلې دي چې په حکومت نفوذ لري؟ د مال
دا غټلې دي چې اته د کرزی سره په حکومت کې هم دوی ډیر نفوذ لري او په حکومت کې اوس هم په تاسف سره ډیر زیات نفوذ په موجود رئیس جمهور لري، په رئیس ځای لري. نو دا څه وخت راشي کېدای چې دوی نمونه مې فشاشي، خو دا ټول عمل چې کوي اصلا هم دا غټلې.
که چیرې دغه فرمان نور هم وزنډیږي، ستاسو له نظره څومره پراتلونکي کې به نوړې پایلې ولري؟
پایلې به ډېرې ناوړې هم حکومت ته، ځکه حکومت به خپل بین المللي اعتبار جامع جهاني ته ډېر د لاسه ورکړي، اعتبار به یې کمزورې شي، مخصوصا د ډیموکراسۍ په پلي کولو کې. او همداسې به د افغانستان د خلکو په وړاندې به اعتبار کم شي، ځکه افغانستان خلک مدني ټولنه په کراتو دغه مسلې باندې تاکید کړی، غواړي دا مسله حکومت چې دی ته جواب نه وایي. په دې معنا ده چې دا حکومت خلکو ته ارزښت نه ورکوي، نو اعتبار به کم شي.
د دې لپاره چې انتخاباتي اصلاحات رامنځته شي او انتخابات ترسره شي، حکومت باید څه وکړي؟ حل لاره څه ده ستاسو له نظره؟
ډیره مهمه ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرایه دوی باید دغه سیاسي ډلو نه چې په دوی نفوذ لري یا د دوی د همکاران دي ورسره د دوی نه د نفوذ نه ځان خلاص کړي او د انتخاباتو مسلې ته، اصلاحاتو ته، دې ته لومړیتوب ورکړي او کلکی د دغه اصلاحاتو شاته ودرېږي، د خپل سیاسي نفوذ نه استفاده وکړي، د پارلمان کې هم پارلمان نه مغواړي چې دغه ملي منافع په اساس باندې دغه فرمان ته رای ورکړي او دغه فرمان باید تصویب شي. او که هیانه ولو رد کیږي هم رئیس جمهور او رئیس ځای کولای شي که واقعا د صادقانه د دې مسلې ملاتړ کوي، کولای شي د کمیسیون د قانون اساسي د نظارت کمیسیون نه یا د سترې محکمې نه د قانون اساسي د اصول نه مادي تفسیر وغواړي او په هغه اساس باندې هم دوی کولای شي چې دا مشکل حل کړي. خو مهمه مسله دا ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرایا باید واقعا د زړه نه صادقانه دغه مسلې ته لومړیتوب ورکړي او تر شا یې ودرېږي.
په ولسي جرګه کې د اصلاحات د انتخاباتي اصلاحاتو د فرمان د ځنډیدو په اړه مو د اکسین شبکې له مشر جانداد سپینغر سره د ازادي راډیو مرکه واورېده.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د کابل علما او شورا وی د افغانستان نړۍ مسلمانان باید د وسلوالو مخالفینو د غیر اسلامي کړنو پر خلاف راپورته شي. دیني عالمانو د ننګرهار په یو جماعت کې ورسته به میبرید په کلکو ټکو وغانده او دا ډول بریدونه د ټولو اسلامي او انساني اصولو سره په خلاف وباله. عالمانو هم درس په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور د جنگ جګړو لار پریدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. حدیث پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کابل د علماو شورا وی وسلوال مخالفین د دې پر ځای چې د روشې د مبارک میاشتې په احترام تاوتریخوالی راکم کړي، خو برعکس خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ننګرهار په یوه جومات کې بمی چاودنه او د وسلوالو له لورې په لویو لارو کې د مسافرو برمته کول د اسلام ضد کړنې وبللې. دیني عالم او د کابل د حاجي چمن د جومات امام مولوي عبدالرحیم عزیزي وایي نور د وسلوالو د غیر اسلامي کړنو پر ضد چوپ پاتې کېدل جنایت دی. د افغانستان او نړۍ له ټولو عالمانو او مسلمانانو وغوښتل چې د ده په خبره د وسلوالو د وحشیانه کړنو پر خلاف راپورته شي.
از همه ملت و علما خواهش نیست که در تمام
دی وی له ټولو خلکو او عالمانو می غوښتنه دا ده چې ټولو منابرو کې ستاسو خبره خلک اوري. له خدایه ویره ولرئ که هر څومره وډار شئ هغه زبونان که واک ته ورسیږي اول هغوی چې ډیر ویریږي وژني. حق بیان کړئ. د خپل ورور د وینې تویدنې په مقابل کې چوپ کېناستل جنایت دی.
خاموش نشستن جنایت.
دینی عالمان په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ د مزینې په حصارک سیمه کې په یوه جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې درې تنه لمونځ کوونکي ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. که څه هم وسلوالو طالبانو دغه برید غندلی خو دینی عالمان بیا تر ډیره د ملامتۍ ګوته طالبانو ته نیسي. دینی عالم عبدالبصیر حقانی په دې اړه وایي
دې ته مبارزه نه وایي، دې ته جهاد نه وایي، بلکې دا زشت عمل، دا عمل هغه عمل چې کفار پر خوشاله کیږي، هغه عمل چې یهود او نصارا پر خوشاله کیږي.
د کابل دینی عالمانو همداراز یو پریکړلیک په خبرولو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مبارزه د ټولو اسلامي او انساني اصولو خلاف وبلله او غوښتنه یې دا وه چې طالبان باید له ځنډ پرته د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عالمانو په دغه پریکړلیک کې پر دې هم تاکید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې د ستایلو وړ دي او ټول ولس او دینی عالمان یې باید تر شا ودرېږي. وړاندې تر دې پر دینی عالمانو انتقادونه دا و چې ګواکې دوی په هیواد کې د وسلوالو د بریدونو د اکثرو مواردو په اړه چوپ پاتې کیږي. خو دینی عالمان وایي له کومه چې د دوی امنیت هم خوندي نه دی نشي کولای په زغرده په دې اړه خپل نظر ورکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
که غواړئ له وروستیو پیښو خبر شئ نو 12.9 منځنۍ څپه او FM/15 باندې ازادي راډیو هره ورځ د سهار لو د ماښام تر واورئ. د ولسمشر پخوانی سلاکار عبدالعلي محمدي د هوشمند ښارګوټي د حقیقت موندنې د هیئت پر څېړنو انتقاد وکړ او ویې ویل چې دغه تحقیقات یو طرفه ترسره شوي. ښاغلي محمدي د شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د څېړنیز پلاوي غړیو په خپل راپور کې د نظر نه دی اخیستی. خو د هوشمند ښارګوټي د حقیقت موندنې د کمیټې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دغه راپور د وزارتونو د اسناد او د ښاغلي مدی د اظهاراتو له مخې جوړ شوی. له کابله د ابراهیم صافی راپور ته وغږدو.
که څه هم چې د هوشمند ښارګوټي د تحقیقاتو د نتایجو د اعلان څلور میاشتې تیریږي خو د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاکار اوس دغه تحقیقات بې اساسه ګڼي او وایي چې په سم او هر اړخیزه ډول نه دي ترسره شوي. عبدالعلي محمدي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له دې وړاندې ځکه په دې برخه کې غږ نه پورته کوه چې د انتقادونو اورېدو ته یې زمینه نه وه برابره.
هیئت موظف آقایان سید غلام حسین
دوی ټاکل شوی پلاوی سید حسین فخری او محمد یاسین عثماني بیل دي چې زما سره یو شیبه وګوري او زما سره خبري وکړي. له یو څه وخت وروسته یې د یو مطبوعاتي ناستې په ترڅ کې راپور وړاندې او په هغې کې ځینې اقدامات د قانون خلاف په ما او مربوطه ادارې وتړل. هغه راپور چې لیکل شوی دوی په ناپوهۍ سره جوړ کړی دی
یا با جهل و نادانیشان گزارش تهیه کردند.
افغان حکومت د کابل بانک له یو پوروړي خلیل الله فیروزی سره د هوشمند ښارګوټي د جوړولو د تړون د لاسلیک د قضیې په تور د ولسمشر حقوقي سلاکار ښاغلی محمدي هغه مهال له دندې لرې کړ. د هوشمند ښارګوټي قرارداد د تیر کال په لړم یا عقرب میاشت کې د حکومت لخوا د کابل بانک له یو پوروړي خلیل الله فیروزی سره لاسلیک شو خو له انتقادونو وروسته ولسمشر غني دغه قرارداد لغوه اعلان کړ. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې رئیس سید غلام حسین فخری او د هوشمند ښارګوټي د حقیقت موندنې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه راپور د وزارتونو د اسنادونو او مدارکو او همداراز د ښاغلي محمدي د اظهاراتو له مخې جوړ شوی دی. دی وایي زموږ راپور د وزارتونو د اسنادو او مدارکو پر بنا او خپله د ښاغلي محمدي د ځوابونو له مخې د هیواد د نافذه قوانینو په چوکاټ کې جوړ شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د دغه تحقیقاتي راپور بې پرېوالی او شفافیت تاییدوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان میناپال په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د هوشمن د سرګوټ په اړه شکم تحقیقات د حیات لخوا شوی دي. حیات بې پرې وو او د تحقیقات واقعي تحقیقات چې هغه د رسنیو له لارې د ملت په واقعي ورکړل شوی دي.
د هوشمن خارګوټ د قرارداد د لاسلیک کولو په مراسمو کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود هم حاضر و، خو هغه ویلي دي چې د دغې غونډې په اړه یې مخکینی معلومات نه درلودل.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونو راپورونه په ازادي راډیو ټکای اورک وی پانه کې هم کتل شي. اوس به هم ورشو په کابل کې د وی هندي خزي د برمته کېدو پیښه په اړه راپور ته. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په کابل کې د تختول شوی هندي میرمنې د سوزاد رخلصون لپاره جدي هڅې پیل شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شمې پروس ازادي راډیو ته ویل دا مهال د دې میرمنې د تختونی قضیه په کشفي ارګانونو کې ده. څلوېښت کلنه جودي دوسوزا په کابل کې آغا خان بنسټ سره کار کوي چې د جمعې په شپه د نامعلومو کسانو لخوا وتختول شوه. په دې اړه ناجیه صاحب ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او نورو نږدې سیمو کې کشفي ځواکونو جدي هڅې پیل کړې سو میرمن د سوزا د برمته کوونکو له منګلو وژغوري. د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یو شمېر کشفي معلومات رسیدلي، خو د قضیې د محرمیت له امله یې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. خو نوموړي وویل چې د دې میرمنې د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي.
د کابل پولیس له کشفي استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږۍ کار کوي څو د تختول شوی میرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي.
دغه میرمنه جودیت ډیسوزا نومیږي. څلوېښت کاله عمر لري او په کابل کې د آغا خان په نوم بنسټ سره کار کوي چې د جمعې په شپه د کابل ښار له لسمې ناحیې څخه د نامعلومو کسانو لخوا وتختول شوه. د هند د بهرنیو چارو وزیر میرمن سوشما سویراج هم رسنیو ته په خبرو کې د دې هندۍ میرمنې د تختول کېدو خبره منلې ده. د آغا خان بنسټ ویلي چې د دې ښځې د خلاصون لپاره له افغان امنیتي ادارو سره کار کوي. له دې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرم کما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تختول شوي وو او وروسته بیا ټول د تختونکو له منګلو خلاص شوي دي. له دې ټولو سره یو شمېر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی اسلام آباد ته په اشاره وایي چې په اغلب ګمان د میرمن د سوزا په برمته کېدو کې به پاکستان لاس ولري.
دوه باور دا چې د چابهار برادر چې افتتاح سعودي چې لاړه امریکا ته د افغانستان هم دفاع وکړه، خامخا یو تعداد اخلالګر مخصوصا پاکستان په دې نظر دی چې افغانستان روابط او د هندستان روابط کړکېچن سي. ما هغه ورغونې نیتین چې موږ کابل کې لري تاسف کوم چې د کابل فشار په منځ کې داسې اختطاف کی.
په همدې حال کې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی وویل ټولو بهرنیو اتباعو طالب خو معلومات ورکړ شوي چې د شپې تګ راتک پر مهال پولیس په جریان کې کړي، خو د میرمنې پولیس په جریان کې نو واچولې. خو افغان کارپو احمد د پر حکومت او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې د خاریانو او بهرنیو اتباعو د امنیت په تامین کې پاتې راغلي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملي امنیت شورا وایي د حکومت لخوا پر داسې یوې طرحې کار روان دی چې پر لویو لارو د مسافرو د برمته نیولو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې له جوړېدو مخکې ټولو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د مخالفینو دا تاکتیک پر موجوده امکاناتو ناکام کړي. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو مخالفینو د دې لپاره د برمته نیولو چارې ته زور ورکړی چې د جګړې په ډګر کې خپله ناکامي جبران کړي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ وایي د برمته نیولو د پیښو له زیاتېدو سره سم حکومت هم پر داسې طرحې کار پیل کړی چې د مسافرو امنیت خوندي او د برمته نیونې مخنیوی وشي. ښاغلی غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفینو نوی تاکتیک به ډېر ژر شنډ شي.
افغانستان د ملي امنیت شورا ته به په دې ارتباط باندې ډېر ژر یو اساسي طرحه وړاندې شي، مخکې له دې چې دا خاص پلان یې لپاره ترتیب شي. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور استول شوی چې د ملکي خلکو د اختطاف د مخنیوي لپاره د خپلو ټولو امکاناتو منظمه او مستر استفاده وکړي.
کڅه امنیت شورا د ترېلو جزئیات ورکولو ډډه کوي، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نوي پلان لمخې به په لویو لارو د امنیتي ځواکونو ګرځنده ټیمونه ډیر شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د تېرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د کندوز، تخار، کندوز، کابل، کندهار، کابل په لویو لارو او ځینو سیمو کې لسګونه کسان یرغمال بیولی دي. په وروستۍ پیښو کې دغې ډلې په غزنی کې شپږ، لاغې وړاندې بیا د کندوز کابل په لویه لار 150 او د تخار کندوز په لار 40 مسافر له موټرو ښکته کړي دي. وسلوالو طالبانو ویلي هغه کسان چې دوی وژلي او یا یې هم تښتولي د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي، خو حکومت دغه کسان عام وګړي بولي. پر لویو لارو د مسافرو برمته نیونه څه نوې خبره نه ده. تیر کال هم څو ځله داسې پیښې وشوې، خو په تیر کال کې د برمته نیونکو هدف تر ډېره هزاراتو کمی افغانان وو، خو سږ کال ورته د امنیتي کونو د کارکونکو نوم ورکوي. بل لورته د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او غړي وای چې دغه تښتونو اندېښمن کړي او باید د حکومت په دې اړه جدي ګامونه واخلي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې ورځې په غونډه کې د وکیلانو اندېښنو له اورېدو وروسته وویل چې امنیتي بنسټونه باید په دې اړه ملت ته ځواب ورکړي. د وی د افغانستان د امنیت او پام دی ډول د لوی لارو امنیت په خاطر مونږ د دوشنبه پوره امنیتي مسولین ولسی جرګې ته رابلل دي. د امنیتي چارو کارپوهانه وایي چې د غوپی خود د خلکو ترمنځ اندېښنې له پخوا ډېرې کړي او د ډاډمن ځمکني سفر فضای له منځه وړي ده. له دې ډلې جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي د جګړې بدل په لوی لارو د برمته نیولو له لارې واخلي، خو افغان حکومت چې د خلکو د ساتنې حق لري باید د همغږۍ، پولیسو او ګزمو په ډېرولو هغوی ته دا فرصت ورنکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس ازادي راډیو ته غوږیست راځو. وروستی راپورت په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو د دې ولایتي شورا استازیو د یک په نوم خصوصي ټلویزیون پښتنو ته په توهین او د بیان ازادۍ د اصولو څخه په سرغړونې تورن کړی. یادو کسانو په ګډه سره د بلخ په ولایتي شورا کې یو اعتراضیه غونډه جوړه کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د یک ټلویزیون په وړاندې لازم اقدامات وکړي. مجیب حبیب زاهر رپورټ لري.
په بلخ کې د ولایتي شورا استازو او د دې ولایت مدني فعالانو یک تلویزیون پښتنو ته په توهین او د بیان ازادۍ او تحقیر ترمنځ د توپیر په نرایت کولو تورن کړ. د بلخ ولایت مدني فعالانو او د ولایتي شورا استازو په ګډه سره د یک تلویزیون د تحقیر امیز نشراتو په وړاندې په مزار شریف کې اعتراضیه او غونډه ترسره کړه. د غونډه چې د بلخ په ولایتي شورا کې ترسره شوه، د بلخ مدني فعالانو یک تلویزیون پښتنو ته په توهین تورن کړ او ویل چې یک تلویزیون په خپل وطنځي پروګرام کې پښتانه تورستان ښودلې دي. د بلخ ادبی خوځښت مشر زبیح الله احساس چې د اعتراضیه غونډه یې جوړه کړې وه، رسنو ته یې په خبرو کې وویل چې یک تلویزیون د بیان ازادۍ او ژورنالیزم د موازینو خلاف عمل ترسره کړی او د دې خاورې یو لوی قوم ته سپکاوی کړی، نو باید مسرت وغواړي. احساس یې تکړه. موږ له یک تلویزیون څخه غواړو چې د ټول افغانستان خاصا د پښتنو له لوی ملت څخه د ترسره کړي توهین په لاد بخنه وغواړي. احساس وایي د یک تلویزیون د عمل د ژورنالیزم د موازینو د 14 مادې او د افغانستان د رسنیو د قانون د 1.5 مادې خلاف دی چې صراحتا د بیان ازادۍ تر نامه هر قوم ته توهین او سپکاوی پکې غندل شوی دی. هاخوا بیا د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت هم د یک تلویزیون څخه غوښتي چې د دې ترسره کړي توهین په لاد بخنه وغواړي، خو نه یا د افغانستان د ازادو رسنیو د یک تلویزیون د عمل د بیان ازادي ګڼلې. د بلخ ولایتي شورا استازي زبیح الله کاکړ وایي چې د نای دفتر د عمل د قانونو ترمنځ حساسیتونه راپاروي. په شمازون کې د نای دفتر مشر نورغه شریفي د یادو اعدو پر ډول سره وایي چې دوی یوازې غوښتي تر څو یادې موضوع ته د قانوني لارو څخه او د رسنیو د تخطي د کمیسیون لخوا رسیدګي وشي. ښاغلی شریفي زیاته کړه، موږ له نشا څخه حمایت کړی او نه مو هم د چا بد ویلي. زموږ هدف یوازې یادې مسلې ته د قانوني لارو څخه رسیدګي ده. د بلخ ولایتي شورا استازي ګواه کوي که دولت یادې مسلې ته رسیدګي ونه کړي، دوی به خلک کوڅو ته راوباسي او بیا که د اعتراض په خشونت واوښت دوی به ګرم نه وي. د بلخ ولایتي شورا استازي زبیح الله کاکړ داسې وویل،
کچیری بیا یو تلویزیون یا نای په دې اکړه کوم اقدام نه کوي که بیا چیرې د خلکو د خوانه مون خلک سره کوته راوخ کله واغی بیا جدي اقدام وکړي چې هر شي ته لاس وي، نو بیا د خلکو شکایت او ګلنه لري.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حرید هم د یک تلویزیون د عمل توهینامه ځوباله او ویل چې باید ورته له قانوني لارې رسیدګي وشي. تر دمه د یک تلویزیون مسؤلانو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د دې موضوع په اړه د فشار له امله خپل شکایت یې نوی دفتر ته وړاندې کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ دی.
پښتو خبری خبرونه دلته ختمیږي. د ری خبرونه سحر لیوال وړاندې کوي.
تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال به همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبانتان هستم. در آغاز مشنوید که بحث‌ها در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی امروز در بولیسی جرگه بی نتیجه پایان یافت و شورای علما در کابل از سایر علما خواست تا بر علیه کارهای خلاف مخالفان مصالح برخیزند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید. نخست سرخط چند خبر. تلاش حکومت به خاطر رهایی خانم ربوده شده اندی در شهر کابل آغاز شده است. بحث روی فرمان تقنینی در مورد انتخابات بی نتیجه پایان یافت و دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها در اومه دمشق، حداقل 8 کشته و 10 زخمی به جا ماند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت داخلی افغانستان می گوید تلاش ها به خاطر رهایی جودت دسوزا، خانم ربوده شده ایندی در شهر کابل آغاز شده است. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پلیس کابل و همچنان برای ارگان‌های کشفی و استخباراتی و در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی وظیفه دادند که چارجر برای رهایی و نجات خانم اقدام بکنند.
از سوی هم فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنی کابل، میگوید یک خانم اندی شب جمعه از منطقه تایمنی شهر کابل اختطاف شده است. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده شده که به خاطر جلوگیری از ربوده شدن مسافرین در شهرها از همه امکانات و توانایی خود استفاده کنند. تواب قرزنگ، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان طول امنیتی و دفاعی ځواکونو ته دستور استول شوی.
او میگوید برای تمام نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده شده که به خاطر جلوگیری از اختطاف افراد ملکی از تمام امکانات و ظرفیت هایشان به صورت منظم استفاده کنند. آقای قرزنگ همچنان افزود شورای امنیت ملی در این مورد روی یک طرح اساسی کار میکند و این طرح به زودی تصویب میگردد. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در حمله گروهی داعش به شمول قماندان امنی ولسوالی اسک مینه 5 پلیس کشته شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رادیو آزادی گفت ساعت 2 شب گذشته افراد وابسته به گروه داعش عملیاتشان را بالای قماندانی امنی ولسوالی اسک مینه آغاز کردند. به گفته آقای خوگیانی، پیش از عملی گروه داعش بر قماندانی امنی ولسوالی اسک مینه نیروهای اضافی به این ولسوالی فرستاده شده بودند. جلسه اختصاصی ولسی جرگه در رابطه به فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی امروز به نتیجه پایان یافت. دومین فرمان رئیس جمهور غنی در رابطه به اصلاح نظام انتخاباتی امروز در نشست عمومی ولسی جرگه ارائه شد که با عکس العمل های مختلف اعضای این جرگه روبرو شد. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، گفت فردا یک کمیسیون مشترک بار دیگر روی این فرمان بحث می کند.
فردا یک جلسه مشترک، بعد از ما تصمیم میگن جلسه را دمجه ختم میکن و آخر دوام الحمدلله.
خبرهای بین المللی تا لحظات دیگر.
آزادی
ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. رسانه های سوریه میگویند در نتیجه دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها واقع در اومای دمشق حداقل 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش های یک حمله انتحاری و انفجار یک موتر بم گذاری شده در مقابل دروازه زیارت سیده زینب رخ داد. این زیارت برای تمامی شیعان در سراسر جهان قابل احترام است. مسئولیت این رویداد را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که در این رویداد 20 تن زخمی و 10 تن دیگر 20 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای لیبیا میگویند کنترل بندر شهر سرت را از نزد جنگجویان دولت اسلامی یا داعش دوباره به دست آوردند. به گفته حکومت لیبیا در این عملیات 2 سرباز این کشور کشته و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند. شهر سرت که زادگاه معمر قدافی رهبر پیشین لیبیا است، در حال حاضر یکی از مهمترین مراکز داعش در خارج از سوریه و عراق به شمار می رود. اردوی لیبیا ماه گذشته عملیات را برای بازپسگیری شهر سرت از نزد گروه داعش آغاز کرد. و خبر اخیر این که اردوی اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را تخریب کرد. این مرد فلسطینی به کشتن یک زن یهودی در حضور کودکان او متهم است. ماها اودیس مادر این مرد فلسطینی در صحبت با خبرگزاری رویترز در این مورد گفت:
والله انا بحكي لهم يعني رسالي
اوميگويت وازيان ميگويم كي اين يك اشغال ظالمانه است. آنها این خانه را ویران کردن، فکر میکنن انتقام گرفتن. نه خیر، این عمل آنها ما را دیگر هم قوی تر ساخت و بیشتر از این شکر خدا را به جا میکنیم. به گفته اردوی اسرائیل، مراد بدر عبدالله اودیس در ماه جنوری امسال مادر 6 فرزند را در شهرک یهودی نشین اونتنل با ضرب چاقو کشته و سپس از محل رویداد فرار کرده بود. اسرائیل میگوید تخریب منازل برای جلوگیری از عملات در نظر گرفته شده است، اما فلسطینیان این اقدام اسرائیل را مجازات جمی میخوانند. پایان سرویس خبری. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 مشنوید. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. پس از ارائه نظریات ضد نقیض وکلا در مورد فرمان تقنینی، رئیس جمهور رئیس ولیسی جرگه تصمیم گیری در این مورد را به آینده واگذار کرد.
امی اجندا بسیار کلان اجنده است. تصمیم گرفتن شما یک مقدار تأمل حوصله را می خواهد.
اما شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید برخی از گروه‌ها تلاش میکنند تا با تأخیر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی از ایجاد اصلاحات انتخاباتی جلوگیری کنند. شورای علمای کابل از سایر علما خواست تا در برابر جنایت مخالفان مسلح خاموش باقی نمانند. یکی از این عالمان:
از همه ملت و علما خواهش میست حق بگویید، در برابر ریختن خون برادر مسلمانتان خاموش نشستن جنایت.
مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور یافته های هیئت حقیقت‌یاب قضیه شهرک اوشمند را جانبدارانه می خواند.
هیئت موظف گزارشش یا سفارشی نوشته شده یا با جهل و نادانیشان گزارش تهیه کردن.
با رادیو آزادی باشید. شنوندگان عزیز، همان گونه که در آغاز شنیدید، نشست عمومی ولیسی جرگه در خصوص فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی بی‌نتیجه پایان یافت. این فرمان که به خاطر بحث و رأی‌گیری شامل آجندای نشست امروز این جرگه شده بود، با نظریات ضد نقیض وکلا مواجه شد و تصمیم گیری رویان بر روزهای آینده به تعویق انداخته شد. هیئت اداری ولیسی جرگه گفت که برای توافق نظر کمیسیون‌ها روی این فرمان باید نشست مشترک همه کمیسیون‌های ولیسی جرگه برگزار گردد. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
با آنکه انتظار می رفت سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی در جلسه روز شنبه ولسی جرگه روشن گردد، اما این فرمان با نظریات ضد و نقیض وکلا روبرو شده و نشست به نتیجه پایان یافت. فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی پس از 3 جلسه مشترک کمیسیون ها به جلسه عمومی پیشکش گردید تا در مورد آن تصمیم گرفته شود. سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه گفت که در جلسه نهایی کمیسیون ها بجز از یک مورد روی تمامی مواد این فرمان توافق شده است. آقای بلخابی میگوید مشوره رئیس جمهور با ریاست اجرایی در خصوص تعیین کمیشنران از مورد اختلافی کمیسیون مشترک ولسی جرگه در این فرمان بوده است، اما اعضای ولسی جرگه در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون مشترک اعتراض کرده و گفتند که آنان در این نشست ها اشتراک نداشته و برخی ها هم گفتند که این فرمان را رد کردند. میربدخان منگل یکی از این وکلا با نمایندگی از کمیسیون مواصلات و مخابرات نظرش را چنین بیان کرد. وی میگوید کمیسیون مواصلات و مخابرات این فرمان را در کل و با دلایل رد کرده که دلایل آن آنجا موجود است. این در حال است که قبلا نیز ولسی جرگه در جلسه عمومی اولین فرمان رئیس جمهور را در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی رد کرده است، اما فرمان دوم رئیس جمهور در این خصوص حدود 2 ماه قبل غرض بحث و تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد. در این حال شماره از وکلا روی رای گیری بالای این فرمان تاکید کرده و تأخیر در آن را کشاندن افغانستان با سوی بحران عنوان کردند، اما برخی وکلای ولسی جرگه تاکید داشتند که حکومت متحد به برگزاری انتخابات نبوده و مشکلات را در این خصوص ایجاد میکند. بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در حال بی نتیجه پایان یافت که چند روز قبل معاون دوم رئیس جمهور این معرفی نامزدان وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی در ولسی جرگه گفت که حکومت متحد به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها می باشد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با توجه به نظریات زننقیز وکلا در مورد این فرمان چنین گفت:
تصمیم گرفتن شما یک مقدار تأمل حوصله را میخواهد. تصمیم عمل لازم میتونین فردا پشیمان میشین و از دان مردم خود جمع کردن میتونین. بنام فردا یک جلسه مشترک بعد از ما تصمیم میگیرین.
پیش از این هیئت اداری ولسی جرگه گفته است که در فرمان رئیس جمهور درباره اصلاحات انتخاباتی این بار یک بخش تغییرات را حکومت وارد کرده و وکلای ولسی جرگه نیز تعدیلات را در آن به میان آوردند.
شنیدید که رئیس ولسی جرگه افغانستان پس از شنیدن نظریات ضد نقیض وکلا در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی تصمیم گیری در این مورد را به آینده واگذار کرد، زیرا اعضای ولسی جرگه نتوانستند امروز سرنوشت این فرمان را روشن بسازند. اما اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید برخی از افراد و گروه ها با اعمال نفوذ بر حکومت و ولسی جرگه باعث تاخیر تصویب فرمان تقنینی رئیس جمهور و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی می شوند. جاوید حسن‌زاده در مورد تأخیر در تصویب این فرمان از سوی ولسی جرگه و عوامل بعد تأخیر افتادن روند اصلاح نظام انتخاباتی با جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات صحبت کرده و نخست نظر وی را در این مورد پرسیده است.
در هر دو طرف ما میبینیم بعضی از گروه های سیاسی وجود داره که همین اصلاحات انتخاباتی و به خصوص اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی را به نفع خود نمیدانند، چون تشویش دارند که اگر کمیشنران نو شوند شاید باز در انتخابات آینده افراد از اینا آمده نتانند. و این گروپ ها هم بالای رئیس جمهور و هم بالای رئیس اجرایه اعمال نفوذ کردند. همین گروپ هایی که بالای حکومت نفوذ داره حالی در پارلمان بالای بعضی از افراد نفوذ کردند و تلاش دارند که این فرمان رد شوه.
میشه مشخص بگوین که این افراد و گروپ هایی که هم بالای حکومت و هم بالای پلیس جرگه نفوذ دارن کیها هستن؟
من حیث جامعه مدنی ما گفتم میتونم که این افراد اونایی هستن که حتی در تعیین کمیشنرای فعلی در زمان آقای کرزی هم نقش داشتن و تانستن که افراد خود در این کمیسیونا اینا را تعیین بکنن و حالی تشویش دارند که اگر تغییرات در کمیسیونا بیاین و کمیشنرهای دیگه بیاین که اینا ارتباط با اونا نداشته باشن، شاید نتانن که اینا باز بتانن افراد خود در پارلمان حمایت بکنن. این افراد من فکر میکنم معلوم است و روزی هم خواد رسید که نامهای از اینا هم به مردم معلوم شود.
و به نظر شما با تاخیر افتادن تصویب از این فرمان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بالای پروسه انتخابات؟
در صورت اول اگر به تاخیر مفته و یا هم تصویب نمیشه این فرمان رد میشه و با آن هم حکومت رای دیگه را جستجو نمی کنه، یعنی اصلاحات به بنبست میرسه، طبیعی است که تاثیرات منفی از این هم بالای دموکراسی است، یعنی مردم باور خود بالای دموکراسی، بالای انتخابات ارزش میدن. در این حال اعتبار حکومت نزد جامعه جهانی، نزد مردم افغانستان بسیار پایین میآید و وقتی پارلمان هم به این مسئله نمیپردازد، تا به این معنی است که پارلمان مشروعیت خود ندارد، چرا خواست مردم، جامعه جهانی، جامعه مدنی را نادیده میگیره.
اما آقای اسپینغر، حکومت همواره تاکید داره که متحد به برگزاری از انتخابات است.
ما فکر میکنم که بعضی کسا هستند در حکومت که سخت طرفدار هم در ریاست جمهوری، مثل معاون صاحب دوم، هم در ریاست اجرایه که سخت طرفدار اصلاحات هستند، اما اینا تصمیم گیرنده نهایی نیستند. در حکومت ما میبینیم که بیشتر تصمیم رئیس جمهور میگیره، رئیس اجرایه و رئیس جمهور میگیره، تا که این دو نفر به اصلاحات با انتخابات اولویت نکن. به هیچ وجه ما قبول کردن نمیتونیم اظهاراتی را که اینا میتن.
به نظر شما رای حل چی است؟
عمده ترین رای حلی که میتونه بسیار کمک کننده باشه، رئیس جمهور و رئیس اجرایه باید بشینن خود از زیر نفوذ این افرادی که اینا را ذهنیت میتن که انتخابات اولویت نیست، زیر نفوذ از این افراد بیرون بیاین و جدا به خاطر از این انتخابات تصمیم بگیرن و تلاش کنن و با استفاده از نفوذ سیاسی جان هم در پارلمان که فرمان زودتر تصویب شود.
جانداد اسپینغر، رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شورای علما در کابل میگوید مسلمانان افغانستان و جهان باید بر علیه کارهای خلاف مخالفان مسلح برخیزند. عالمان دین حمله بمی اخیر بر یک مسجد در ولایت ننگرهار را با الفاظ شدید تقبیه کرده و آن را یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی خواندند. آنان همچنان از طالبان مسلح خواستند تا از جنگ دست کشیده و با پروسه صلح یک جا شوند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای علمای کابل میگوید که مخالفان مسلح به جای این که به احترام ماه مبارک رمضان خشونت را کاهش دهند، آنان برعکس حملاتشان را افزایش دادند. این علما روز شنبه در نشست خبری در کابل انفجار بم در یک مسجد ولایت ننگرهار و ربودن مسافرین از سوی مخالفان مسلح را اعمال ضد اسلامی خواندند. مولوی عبدالرحیم عزیزی، عالم دین و امام مسجد حاجی چمن در کابل، میگوید که دیگر سکوت در برابر کارهای غیر اسلامی مخالفان مسلح جنایت است و از مسلمانان افغانستان و جهان خواست در برابر این اعمال غیر اسلامی مخالفان مسلح استادگی کنند.
دیت مبارزه نوایی، دیت جهاد نوایی.
وی میگوید این مبارزه نیست، این جهاد نیست، بلکه این یک عمل زشت بوده و عملی است که کفار در آن خوشحال میشوند، عملی که یهود و نصارا در آن خوشحال میشوند. عالمان دین در حال این اظهارات را مطرح میکنند که روز گذشته در نتیجه انفجار یک بم جاسوسی شده در یک مسجد در منطقه حصارک میزنی ولسوالی رودات ولایت ننگرهار، 3 تن از نمازگزاران حین ادای نماز جمعه کشته و 10 فرد دیگرشان زخم برداشتند. با آنکه طالبان مسلح این حمله را تقبیح کردن، اما عالمان دین طالبان مسلح را در این رویداد بیشتر مقصر می‌دانند. عبدالبصیر حقانی، یکی دیگری از عالمان دین، در این مورد می‌گوید:
از همه ملت و علما خواهش می‌کنم که در تمام منابر حرف کن مردم می‌شنود، ترس از خدا داشته باشند، حق بگویید، در برابر ریختن خون برادر مسلمانتان خاموش نشستن جنایت.
در این حال عالمان دین با نشر خبرنامه مبارزه طالبان مسلح در افغانستان را برخلاف اصولهای اسلامی و انسانی خوانده و از آنان خواستند تا بدون تأخیر با پروسه صلح بپیوندند. آنان در ادامه این خبرنامه از تلاش‌های نیروهای امنیتی افغان استقبال کرده و از سایر عالمان دین خواستند تا از نیروهای امنیتیشان حمایت کنند. پیش از این سکوت عالمان دین در برابر اکثر حملات مخالفان مسلح انتقاد برانگیز بوده است، اما این عالمان میگویند تا زمانی که امنیت جان آنان تامین نباشد، نمیتوانند در این موارد نظرشان را شریک سازند.
رادیو آزادی.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ده ها محصل پوهنتون هرات در اعتراض به قتل یکی از محصلین از سوی افراد ناشناس در مرکز شهر هرات در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کننده ها در حالی که جسد محصل کشته شده را روی شانه هایشان حمل می کردند از مقامات خواستند تا عاملان اصلی این حادثه را بازداشت کنند. شاپور صابر در این مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای مظاهره کنندگان آغاز می شود.
عدالت و امنیت شعاری که اعتراض کنندگان در مقابل ساختمان ولایت هرات سر دادند. این اعتراض در پی کشته شدن یک از محصلین ولایت فرا که در پوهنتون هرات درس می‌خواند صورت گرفته است. حالا اعتراض کنندگان خواهان گرفتاری عاملان اصلی این قضیه هستند. همایون شهیدزاده یک از اعتراض کنندگان هشدار می‌دهد در صورتی که مقامات مسئول این حادثه را جدی نگیرند دروازه ولایت و دیگر ادارات دولتی را برای مردم مسدود خواهند کرد.
ما به مقام ولایت هشدار می‌دهیم، ما به منصوبین امنیتی هشدار می‌دهیم و به منصوبین عدلی قضایی. امروز عاملین اصلی در ضد ذریعه ها میچرخند، در پهلوی مافیا میچرخند. پانتون را بسته خواهیم کرد، مقام ولایت را بسته خواهیم کرد. هیچ نهاد را در اجراءات آن اگر عدالت تطبیق نشود نخواهیم گذاشت.
دقایق بعد از اعتراض این افراد در مقابل ساختمان ولایت، محمد آصف فریمی والی هرات به محل رویداد شتافت و به اعتراض کنندگان اطمینان داد که این موضوع را به صورت جدی بررسی خواهند کرد. آقای ریمی گفت نیروهای امنیتی 6 تن را به تام این حادثه بازداشت کرده و تحقیقات از نزد آنان آغاز شده است.
با شما همه عزیزان اطمینان میتیم از ساعت و دقیقه ای که این جنایت انجام شده، پلیس ولایت هرات جدا داخل اقدام شده و عاملین قضیه را در قدم اول 4 نفر و به اساس گفته قمندان امنیه 6 تن عاملین و محرکین دستگیر شده.
شام روز پنجشنبه افراد ناشناس یک از محصلین پوهنتون هرات را در منطقه قل اردوی شهر هرات به وسیله چاقو به قتل رسانده و 3 تن دیگرشان را زخمی نمودند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط دوستان و دوشش روی FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج ادامه دارد. عبدالعلی محمدی مشاور پیشین رئیس جمهور بر یافته های هیئت حقیقت‌یاب قضیه شهرک هوشمند انتقاد کرده میگوید که این تحقیقات به گونه بی‌طرفانه انجام نشده است. آقای محمدی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اعضای این هیئت نظر وی را درج گزارش نکرده و گزارش را به نشر رساندند. اما رئیس کمیته حقیقت‌یاب قضیه شهرک هوشمند به رادیو آزادی گفت که این گزارش بر اساس اسناد و مدارک وزارت‌ها و اظهارات آقای محمدی تهیه شده است. تمیم اخگر در این مورد گزارش میدهد.
هرچند از اعلام نتایج تحقیقات درباره شهرک هوشمند نزدیک به 4 ماه میگذرد، اما مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور این تحقیقات را به اساس خوانده و میگوید که به گونه درست و همه جانبه صورت نگرفته است. عبدالعلی محمدی روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که قبل از این زمینه برای انتقاد در این مورد مساعد نبود و با گفته وی مواردی که در این گزارش گنجانیده شده هیچ ربطی با اجرات وی ندارد. آقای محمدی میگوید که این گزارش بدون در نظر داشت نظریات وی با گونه یک طرفه تهیه شده است.
هیئت موظف آقایان سید غلام حسین فخری و محمد یاسین عثمانی بدون اینکه برای یک لحظه مرا دیده و با من هم کلام شده باشد، پس از مدتی تا یک کنفرانس مطبوعاتی گزارش خود را به طور اجمالی ارائه و در آن برخی اقدامات مغایر قانون را به من و تمام ادارات زیر ربط نسبت داد. گزارشش یا سفارشی نوشته شده یا با جهل و نادانیشان گزارش تهیه کردند.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که پس از نشر گزارش هیئت حقیقت‌یاب در پیوند به قضیه چگونگی بستن قرارداد ساخت شهرک هوشمند با خلیل فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، حکومت افغانستان آقای محمدی را سمتش به حیث مشاور حقوقی رئیس جمهور برکنار کرد. کرد. هیئت موظف شده در گزارش نشر شده گفته است که هدایت داده شده از سوی مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری با ارگان‌های زیرب با احکام قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد. قرارداد ساخت شهرک هوشمند در ماه عقرب سال گذشته خورشیدی از سوی حکومت با خلیل فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک به با امضا رسید، اما رئیس جمهور غنی پس از بلند شدن انتقادات در این خصوص این قرارداد را لغو اعلام کرد. سید غلام حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان و رئیس هیئت حقیقت‌یاب قرارداد ساخت شهرک هوشمند روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که این گزارش بر اساس اسناد و مدارک وزارت‌ها و اظهارات آقای محمدی تهیه شده است.
گزارشی که ما تهیه کردیم بر پایه اسناد و مدارک وزارتخانه‌ها، ادارات و مستند به پاسخ‌های خود آقای محمدی او تنظیم شده و در چوکات قوانین نافذه کشور او ارائه شده.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان بی‌طرفی و شفافیت این گزارش تحقیقاتی را تایید می‌کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنای صدای امریکا تا دقایق بعد، یعنی پس از ساعت 7 شام، روی همین امواج به نشرات آغاز می کند و تا ساعت 7 صبح ادامه دارد. حالا هم میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید سفارت افغانستان مقیم امارات متحده عربی توانسته مشکل سوء استفاده از پاسپورت های افغانی را در امارات رفع کند. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت افغان های مقیم امارات متحده عربی در دیدار با رئیس جمهور غنی از حل این مشکل ابراز خوشنودی کردند. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تجار افغان در گرفتن ویزای امارات متحده عربی هنوز هم با مشکلات جدی روبروند. فریبا واحدی در این مورد گزارش میدهد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مدیریت خوب سفارت افغانستان مقیم امارات متحده عربی سبب شده تا 80% مشکل سوء استفاده از پاسپورت های افغانی در امارات متحده عربی برطرف گردد. شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که شهروندان افغان مقیم امارات متحده عربی در دیدار با رئیس جمهور غنی در امارات به خاطر حل مشکل سوء استفاده از پاسپورت های افغانی در آن کشور ابراز خرسندی کرد.
سفارت افغانستان در کشور امارات این مشکل با جدیت تلاش کرده حل کنه. بر اساس صحبت هایی که افغان های مقیم امارات داشتن 80% مشکل حل شده، یعنی سفارت با یک مدیریت که داشته تلاش کرده تا جلوی سوء استفاده از پاسپورت افغانی رو بگیره.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در یک سفر یک روزه به امارات متحده عربی رفت. ارچند در این سفر آقای غنی در مورد مشکل افغان ها در زمینه عقض ویزای امارات متحده عربی صحبت نشده است، اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که مشکل ویزای امارات حل شده است. مشکل ویزای امارات برای افغان ها پس از آن مطرح شد که تابستان سال گذشته گزارشات در مورد سوء استفاده از پاسپورت های افغانی در رسانه های امارات متحده به نشر رسید. گفته می شود که قابل اعتبار بودن همزمان پاسپورت های کهنه که دستنویس هستند و پاسپورت های الکترونیک زمینه را برای سوء استفاده از آن را بیشتر ساخته است. در آن زمان پلیس امارات متحده عربی یک شهروند ایران را بازداشت کرد که با پرداخت رشوت پاسپورت افغانی دریافت کرده بود. افغان‌ها به خصوص سرمایه گذاران افغان به خاطر تجارت به امارات رفت و آمد دارند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که تاجران افغان هنوز نیز در قسمت گرفتن ویزه امارات با مشکلات جدی روبرو اند.
با تاسف باید بگویم که این مشکل حل نشده، بلکه از یک قدم سخت‌تر شده. اگر شما یک ویزا را می‌گیرین مجبور هستی به وزارت داخله برین، وزارت خارجه برین، همین پاسپورتی که گرفتین اون پاسپورت دوباره باید تصدیق شود. دیگه با مشکلات بسیار جدی وجود داره.
امارات متحده عربی برای تاجران افغان از مقاصد مهم و پردرآمد تجاری است و ماهانه افغان‌های زیاد برای فعالیت‌های تجاری خود به این کشور سفر می‌کنند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در گذشته تجار افغان می توانست که ویزه 3 ماهه و 6 ماهه امارات را عقض کند، اما اکنون به گفته وی این گونه ویزه متوقف شده و تاثیر منفی بر داد و ستد تجارتی نیز داشته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
در دومین روز عملیات نوید یک در بغلان 20 مخالف موصله به شمول چند قمندانشان کشته و زخمی شدند. مقامات در بغلان گفتند که طالبان در این عملیات که از زمین و هوا بالایشان ادامه داشت، بسیاری از ساعات تحت کنترلشان را نیز از دست دادند. بشیر احمد غزالی گزارش میداد.
احمد جاوید بشارت معاون دفتر مطبوعاتی قمندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت در این عملیات که از صبح دیروز جمعه بالای موازی مخالفین دولت در ساحات باغ شمال، چشمه شیر و سرخکوتل بغلان آغاز شد، 20 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی شدند.
عملیات نوید یک در ولایت بغلان آغاز شده. در ساحات چشمه شیر سرخکوتل تا حال پیش از انده قریه پاکسازی شده و دشمن 7 نفر کشته دارند، 13 نفر زخمی. عملیات ما فعلا ادامه دارد. نیروهای امنیتی مشترک قریه جاتا که میگن پاکسازی میکنند و پیشنهاد را دارند. این عملیات به خاطر پاکسازی ولایت بغلان است، چون نوید یک است ادامه پیدا میکنند.
وی همچنین افزود حضور مخالفین دولت در چشمه شیر، باغ شمال و سرخکوتل بغلان که کنار شهرهای عمومی بغلان سمنگان قرار دارند تهدیدی جدی بر امنیت این شهرها می باشند و از همین رو دولت تصمیم گرفته تا از هر راه ممکن مخالفین را از این مسیر دور نماید.
ما به خاطر همی که مسیر شهرهای ما به مسافرین باز باشه عاجل عملیات را برای انداختیم که تا ساعت از دشمن پاک سازی شد.
باغ شمال، چشمه شیر و سرخکوتل که پهلوی هم و از نواحی شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان می باشند دقیقاً در کنار جاده عمومی مزار بغلان قرار دارند و از همین ساحات باربار مسافرین اختطاف و نیروهای دولتی هدف تیراندازی قرار گرفتند. حال مقامات امنیتی بغلان می گویند برای جلوگیری از تکرار وقایع آدم ربایی های اخیر در کندوز تصمیم گرفتند تا این شهرها را کاملا امن و دور از دسترس مخالفین نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. شامتان بخیر.